دا بشار لیډیو دی په پښتونخوا کې د ماسپخین دو بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې ما د کرخې په غاړه خپرونه کې تاسو ته هرکلی ویم. اوریدونکو د اګست د 15 منټې نه تر 8 منټې پورې په باړګلې کې د پښتو اکیډمۍ د لاندې د پښتو ژبې د ودې لپاره نړیوال کانفرنس کیږي. نن به دغه کانفرنس د منتظمینو سره او د پښتو ژبې د پوهانو لیکوالانو سره د دغه کانفرنس په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کوو. تاسو به راسره ملګري یې. خو اړومبی ورزو بشیر ګواښ تا چې د دې وخت خبرونه وو.
امریکا نړیوال مالی صندوق یا آی ایم ایف ته خبرداری ورکړی چې د چین پورونو خلاصولو لپاره پاکستان ته پیسې ورنکړي. د پاکستان سیاسي ګوندونه وایي دوی په انتخاباتو کې د شوو درغلیو پر ضد یوه تګلاره جوړوي. او د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د کډوالو چارو پر ریاست وسلوالو برید کړی. د خبرونو تفصیل. د امریکای بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نړیوال مالی صندوق یا آی ایم ایف ته د پاکستان نوی حکومت لپاره د پیسو په ممکنه ورکړې خبرداري ورکړې ده. له دې پیسو به پاکستان د چین قرضونه خلاصي. د جولای په 10مه د سی این بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې پومپیو وویل چې د عمران خان په ممکنه وزیر اعظم نوی حکومت سره اړیکو ساتلو ته پلار سترګې پلار دی، خو په دې کې هیڅ منطق نشته چې د چین قرضې دي د آی ایم ایف په پیسو ورکړل شي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د جولای په 9مه رپورټ ورکړی چې لوړپوړو پاکستانی چارواکو عمران خان ته دا لار ښودلې چې له آی ایم ایف څخه 12 ارب ډالر واخلي. د دې ادارې ایوی ویان دی به ویلي چې که له پاکستان نه تر اوسه پر کوم داسې درخواست ترلاسه کړی دی او نه یې هم په دې اړه ورسره خبرې شوې دي. نن سهار د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې دوه قومي مشران وژل شوي دي. یو ځایي چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې نامعلوم وسلوالو په یادو کسانو ډزې وکړې او په تیښته بریالي شول. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ویلې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل چې د جولای په 10مه شوې دي ټلیفوني رابطو کې د سیمه ییزې سولې او پرمختیایي کارونو په اړه خبرې وشوې. تمه ده چې عمران خان به د پاکستان وزیر اعظم په حیث د دې میاشتې د اگست د میاشتې په نیمایي کې سوګند پورته کړي. هغه څو ورځې مخکې په ټاکنو کې د کامیابۍ لمانځنې په وینا کې ویل چې که هند د اړیکو ښه کولو لپاره یو قدم ورواخلي دی به دوه قدمه ورنږدې شي. د تحریک انصاف ګوند مطبوعاتي څانګې د دې ټلیفوني خبرو په اړه ویلي چې عمران خان له مودي وغوښتل د پاکستان او هند ترمنځ ټولې مسلې باید د خبرو اترو له لارې حل شي. په اسلام آباد کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو د جولای په 10مه په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې د تحریک انصاف ګوند ممکنه حکومت جوړونې پر ضد او یا هم په اپوزیشن کې د کیناسو فیصلې رسیدو لپاره به نورې مشورې کوي. په همدې حال کې د تحریک انصاف مشر محمود قریشي شاه محمود قریشي پرون مطبوعاتو ته وویل چې دوی 115 سیټونه ګټلي او د حکومت جوړولو لپاره د دوی شنورو پیدا کولو لپاره رابطې روانې دي، نو ځکه د حکومت په جوړولو کې څه ستونزه نه ویني. د ټاکنو کمیشن د جولای په 15مه شو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه بې ځایه بللې دي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د جلال آباد په ښار کې د کډوالو چارو پر ریاست وسلوالو نن سهار برید کړی دی. د ننګرهار ولایت د والي ویان راته الله خوګیرني مشال ریډیو ته نن وویل چې لږ تر لږه یو زخمي کس روغتون ته وړل شوی دی. هغه وایي چې د برید په مهال په یاد ریاست کې د کډوالو په چارو کې د مرسته کوونکو ادارو ترمنځ غونډه روانه وه، خو زیاتوي چې ټول لوړپوړي چارواکي ویستل شوي دي. د خوګیرني په خبره ځینې کارکوونکي لا هم بند پاتې دي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې بریدګر له منځه یوسي او په ودانۍ کې دغه کارکونکو ته نجات ورکړي. د افغانستان په جوزجان ولایت کې چارواکي وایي چې 15 دایش وسلوال نن دغلته امنیتي ادارو ته تسلیم شول. د درزاب ولسوالۍ امنی قومندان محمد اسماعیل مشال ریډیو ته نن وویل چې دا کسان شبرغان ته استول شوي دي. دوی تر هغې وروسته تسلیمیږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو او دایش وسلوالو ترمنځ جګړې په دغه ولایت کې زیاتې شوي دي. د یو بل خبر تر مخه، د افغانستان د کونړ ولایت د والي وان عبدالغنی مصمم د سې شمې پورز ازادي راډیو ته ویلي چې 12 مین پکوونکي له دایش وسلوالو راخوشه شوې دي. دغه په نه دغه کسان دوه ونې مخکې د مڼوګي ولسوالۍ له برکنډۍ سیمې څخه تښتول شوي وو او تېره ورځ ناوخته د سیمې د قومي مشرانو په هڅو راخوشه شول. مصمم زیاته کړه د ماین پاکان د ایریا موسسې په نامه یو غیر سرکاري ادارې کارکوونکي دي او ټول له خپل کورنۍ سره یوځای شوي. تر اوسه داعش وسلوالې ډلې د ماین پاکوونکو د تښتولو او راخوشه کولو په اړه څه نه دي ویلي. په اسلام آباد کې مرستیال افغان سفیر زردر شمس وای دوی هیله مندي چې عمران خان به د اسلام آباد او کابل د اړیکو په ښه کولو کې رول ولوبوي. نوموړی بیګاله مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل تمه لري چې د تحریک انصاف د راتلونکي حکومت په مهال به د کډوالو مسلې د حل او د افغانستان امنیت لپاره ډیر کار وشي. د تحریک انصاف مشر عمران خان د جولای په 15 شوو عامو انتخاباتو کې د بریا ترلاسه کولو وروسته ویلي وو چې افغانستان سره ښې اړیکې غواړي او په افغانستان کې د امن لپاره به خپل کوشش کوي. د تاجکستان حکومت په غیر قانوني ګرځول شوی آی آر پی ټی ډلې د هغو څلورو بهرنیانو د وژنې تور پورې کړی چې د جولای په 9 وژل شوی وو. د کورنو چارو وزارت نن په یوه خبره پاڼه کې ویل چې د دغه ګوند یو غړي د برید کوونکو مشري کوله. د هغه په وینا دا خبره د یو نیول شوي ملزم د اقرار له مخې کوي. داعش وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري منلې وه. د امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي که لمخې شرطونه پکې نه وي نو دی تیار دی چې د ایراني ولسمشر حسن روحاني سره ملاقات وکړي. د ولسمشر ډونالد ترامپ په وینا په دې لیدو کاتو کې به دوه اړخیزو اړیکو د ښه کولو پر لارو چارو خبرې وشي. ترامپ زیاته کړې چې دا به د ایران، امریکې او ټولې نړۍ په ګټه وي. ایران په سمدستي توګه د امریکایي ولسمشر دا وړاندیز نه دی رد کړی. د ایراني ولسمشر حسن روحاني او سلاحکار حامد ابو طالبي نن ویلي چې د خبرو اترو د بیا پیل لپاره به د امریکا د نوټ څه کولو ترڅنګ 2015 کال د اټمی تړون ته بیرته ورګرځېدل پکار وي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حالو پیسې وبایو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 145.50 اخیستل کیږي او 145.80 خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 144.50 او 145 روپۍ. یو ایرو 123.40 او 123.80. یو عرب اماراتو درهم 30.30 او 30.50. یو سعودي ریال 9.50 او 9.40. یو افغاني 1.83 او 1.85. او 315 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 342 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او کم نه کم 20، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د کرخې په غاړه.
د کرخې پر غاړه
د کرخې په غاړه خبرونه کې د شاهین بندري سلامونه او نیکی پیرزوونه ومنه. اوریدونکو، د اگست د 15 نه تر اگست تر 8 پورې د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ د سوري لاندې رومبی نړیوال کانفرنس کې، یعنی د اکیډمی رومبی نړیوال کانفرنس، په دغه کانفرنس کې پښتو ژبې ته پور پیښو، ننګونو، چیلنجونو باندې پوهان او څېړنکاران به راځي. هغوی به مقالې وړاندې کوي، ادبي غونډې او دستوري به کیږي، او په دې نوي دور کې چې پښتو ژبې ته، پښتون قام ته کومې ستونزې ورپېښې دي، په هغه موضوعاتو باندې به خبرې کیږي. د دغه کانفرنس د منتظم ډاکټر نصر الله جان وزیر، کوم چې د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر دی، دغه سره مونږ خبرې کړې دي. دغه سره سره ما سره د کویټ نه پوهان او لیکوال ډاکټر برکت شاه کاکړ هم برخه اخلي. کاکړ صاحب را سره د ټلیفون په کرخه دی. ستړي مشو يم کاکړ صاحب. ډېره مننه، ډېر خوشحاله اوسې کاکړ صاحب. تاسو سره هم خبرې کوو او ما سره به د پېښور د ایډوارډس کالج پروفیسر سمیع الله ارمان صاحب هم راځي، نو د هغې سره به هم خبرې کوو، رابطه به کوو. کاکړ صاحب، تاسو به را سره پیل به اول دا وکړو چې د اوریدونکو ته به دا ووایو چې دا کانفرنس کله کیږي، دې کې کوم موضوعات دي او کم کم پوهان دیتا، مطلب هغې ته بلنه ورکړی شوې ده. نو په دغه موضوع باندې ما د پښتو اکیډمۍ د ډایرکټر ډاکټر نصر الله جان وزیر صاحب سره خبرې کړې دي. دا خبرې به واورو، بیا به راځم تاسو سره او سمیع الله ارمان صاحب سره به خبرې کوو. نو اړومبی د ډاکټر نصر الله جان وزیر خبرې اورو. دا خبرې چې دی د اغي سرما دي کټ کړی دی نو دا
مونږ د پښتو اکیډمۍ لخوا وخت نا وخت موقع په موقع مخکې هم کانفرنسونه ترتیب کړی دی ارینج کړی دی او اوس چې کوم زمونږ کانفرنس دی دا د پښتو اکیډمۍ په تاریخ کې وړمبی نړیوال کانفرنس دی چې د پښتو ژبې پرمختګ یعنی د پروموشن اف پښتو لینګویج دا هغه په موضوع باندې مونږ را بللی دی دا د شپږ اگست نه تر اته اگست پورې په بڑا گلی کې چې یعنی په خبرې وسته یو سمر کیمپ ته پاوی کې بدا کیږي دی کانفرنس کې مونږ مختلف قسمه موضوعات ورکړي دي چې د پښتو ژبې د پرمختګ په ولا سره چې هر کومه ولا سره کېدل شي لکه مثلا د لیکدود په حوالہ سره مثلا د مارکیټ په حوالہ سره چې په پښتو به څنګه د مارکیټ ژب شي پښتو به په حساب کې مونږ څنګه مخکې راولو پښتو به په میډیا کې یا په ټکنالوژي کې د مارکیټ په لحاظ سره داسې د ساينس او ټکنالوژي په حوالہ سره یا داسې نورو د کریکولم یا د درس او تدریس په شوبو کې دغه څه ځینې نور موضوعات مونږ مختلفو لیکوالانو ته ورکړي دي هغوی خپلې مقالې سره د ابسټریکټ مونږ ته راستولې دي د کانفرنس نه مخکې لس کسان د کابل نه مونږ ته روان دي چې د افغانستان د علومو اکیډمي مشران هم دي او ځوان لیکوالان هم دي د کابل پوهنتون هم دي د استاد رباني پوهنتون نام را سره شریک دي او د ننګرهار پوهنتون نام ځینې ځوانان لیکوالان ریسرچر سره شریک دي مونږ هغه کسانو ته چې دوی د پښتو کم جدید تقاضي دي لکه په د ټیچینګ کې یا په د کمیونیکیشن کې پریس الکترونیک میډیا کې یا په نیټ کې په دې موضوعاتو چې د چا وګور دی په هغه ته مونږ زیاته ترجیح ورکړل په شپږ تاریخ او په اووه تاریخ مونږ نړیواله مشاعرې هم په کې دوه مشاعرې دي تقریبا د کانفرنس په مونږ ته داسې دیشو پورې زنانه شاعران او لیکوال له شرکت کوي په دې کې
ها ډاکټر صاحب دا مقاله چې دا کم پوهان راځي یا سرنکار راځي دی وړاندې کی نو دا مقاله بیا د دې چې کم په دې کې کوم سرډن شي وي یو کم نوې علم مخه تر غلې دی نوې معلومات مخه تر غلې دی نو دا به د ول سره یا حکومتونو سره د شریکولو د پاره ستبندو بس کیږي
دا تقریبا ان شاء الله زمونږ انتهایی کوشش دی هغه انساني هڅې په مطابق چې دا د میاشتې دنه دنه مونږه مطلب کمپوز ایډیټینګ پروف وغیرہ هر شی وشي نو کوشش مو دا دی چې دا د میاشتې پس مارکیټ ته راشي کڅ په هر صورت کې کدا ډالۍ په شکل کې یا د بای په شکل کې کالجونو ته یونیورسيټیو ته چې مونږه واسطه و دا ما درته و چې دا په نیټ باندې هم بالکل په کتابي شکل کې هم د مشاعرې ور سره دا به دا شیرونه به هم مونږ چاپ کوو او دغه مقاله به هم په چاپ شکل کې هم په نیټ باندې د پښتو اکیډمۍ په ویب سټ پراته وي
بیا په دې بنیاد باندې چې کوم فیصله کیږي تاسو به د غونډې په خیره کې یا د کانفرنس په خیره کې س اعلامیه یا د سس پریکړه هغه به جاری کوي کنه
درې مورز مونږ یو د درې موضوعات ټاکلې دي ورته درې دا شی ډلې به وی یا ګروپس ورته وی چې په هغه کې تقریبا مشران یا لنګوست دي او یا د داس نور چې یعنی د پښتو ادب سره سنجیده او مشران دي هغه مونږ درې کمیټې تشکیل کړې دي درې ورته مونږ یو کوم کوېشن بیل ور کړی دي لکه مثلا د یو ډلې بدایي چې دوی په دې باندې سفارښت مرتب کوي چې پښتو په څنګه دفتری ژبه شي او ولې د مسایل څه دي چې د دفتری ژبه نشي جوړېدلای یا نه درسېدلی هغه حتی یا په دیم کې مونږ دا وی چې دا د ساينس او ټکنالوژي ژبه کوم ځایونه کې پاتې ده یا کوم هدف پر رسیدلې ده تاسو په څلورم په دریم ورته کې دا یو یو کوېشن درې ور د په بیل بیل کوېشن ورکړ شوی دی ور سره دوی به سفارښت مرتب کوي صوبایي ګورنمنت ته یعنی یوازې خیبر پښتونخوا ته نه دا به د کوټه د پارام کابل د پارام هر چرته چې د پښتو د پښتنو د دې کم سفارښت د اطلاق لپاره زور چلیدل شي دا به الته ارزای کی د پښتانه هغه په نظر کې ساتي
د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر ډاکټر نصر الله جان وزیر چې دغه سره خبرې کولې ډاکټر برکت شاکا کټ صاحب را سره دی او دغه د لخيره د پیښور نه را سره سمیع الله ارمان صاحب هم دی. ارمان صاحب لیکوال دی، پوهان دی او نقاد دی، د پښتو ژبې په حواله باندې شعر او نثر په حواله باندې کار کوي. نو ارمان صاحب تاسو ستړي مو شوې، په خیر چلنجونه دی، دغه شانتی زموږ ژبه تم چلنجونه دی، غټ غټ چلنجز یا ننګونه ستا په نظر کې پښتو ژبه ته په دې نننی دور کې کمی کمی دی؟
دا سیدا بالکل دا ډیر مهم سوال دی، او د دې سوال تړون د دې خبرې سره دی چې پښتانه اوس په کوم دور کې لګیا دي ژوند کوي. نو د دې دور سمت یا د دې حرکیات یا د دنیا اوس څنګه روانه د خپل یون کوي، په کوم پړاو باندې ولاړه ده، نو دا د دې سره تړلې دی. په هر دور کې د روح اثر ادراک کول دا ډیر زیات ضروری وي. په پښتو کې کومګ ګورو نو یو قسمه جمود مونږ تخکاری په مختلفو سیزونو کې. نو هغه جمود د ماتولو زما خیال دی آغاز شوی دی، جمود په دې حواله باندې چې پښتانه هم په هغه یو قسمه خپل نرګسیت کې او په خپل لرغونتیا باندې نازانه د تخیل په دنیا کې پراته دي، او د تفکر او د ساينسي پرمختګ یا د لسانیاتو یا د عمرانیاتو چې څومره نوې نوې مفکورې زموږ وړاندې راغلي دي، نو په هغه باندې خپل ادب سنگارول د دوی نه یو لازمي تقاضا وه. نو زه دا ګڼم چې تیرو لسلو کلونو کې یا خصوصا د 9/11 د واقعي نه بعد پښتنو کې په عوامي توګه هم لږ ډیر او په اکیډیمیا کې لږ کم کم داسې قسمه خلک راغلي دي چې هغه د دې چیلنجز ادراک کړی دی، او پښتو په نوو یا جدید موضوعاتو باندې یا په نوو غوښتنو باندې، یعنی د لسانی جهان د ژبو د یو بل سره تعامل ډیر زیات بدل شوی دی. په خوا به د یوې ژبې د بلې ژبې سره تړون یا واسطه هغه به ډېر لرې لرې پورې هم نه وه، اوس د یوې ژبې سره په یو وخت باندې 40-50 ژبې لګیا وي، یو قسمه لسانی تعامل لري، واسطه لري. نو د هغې اثرات هم ډېر جدا جدا دي. د دې منفي اثرات هم شته، خو د دې ډېر زیات مثبت اثرات هم شته. که چېرې د دې مثبت اثراتو یو سړی ادراک وکړي او بیا د دې نه کار واخلي، نو خپل ژبه نړیوال کچ ته په رسولو کې یو ډېر غټ ټوپ ورکولی شي. نو زه دا وایم چې غټ غټ چیلنجز چې کوم دي، هغه د جمود ماتولو دي چې موږ د نرګسیت نه راوځو، موږ د خپل تاریخي تحفظ د فولکلور د دې ډېر کار کړی دی، نوي موضوعات چې کوم دي په سماجیاتو کې د سماج او د سیاست یا د عمراني ډومین چې کوم څومره کار دی، هغه د خپل پښتو سره لینک کول دي، او مطلب دواړه یو ځای کول دي چې دا یو بل نه جدا جدا چیز نه دی. ادب د ساينس پر مختب هم کوي، ادب د ساينس ته لارې هم پرانیزي. نو د دې ادراک کول د ټولو نه غټ ضرورت دی، غوښتنه ده، او ما خیال دی چې پښتانه لیکوال په دې باندې پوه شوی هم دي.
صحیح ده. تاسو سره به دغه نور هم خبرې کوم. ډاکټر صاحب، ستاسو د مقالې موضوع دا ده چې د اتلسم آئینی ترمیم په تناظر کې په پاکستان کې د پښتو ژبې د منصوبه بندۍ او پالیسي سازۍ امکانات. تاسو زما آواز اورئ ډاکټر صاحب؟ جی. نو کله ګرته د خپل مقالې غا مهم ټکی وای چې د کې د اتلسم آئینی ترمیم په تناظر کې بیا د پاکستان پر ریاستی چوکاټ کې پښتو ژبا څنګه ته تخکاری، کم خو روانه ده، کم لور ته روانه ده، پرمختګ لور ته روانه ده، او کنا د ډیرو خندونو سره او چیلنجونو سره مخ ته. جی،
ځکه دا کنا یو خدا پاکستان کم ریاستی تاریخ دی کنا.
جی، او
را تفصیل ما په خپل مقاله کې یو خدای چې کوم هغه تمهید ورته ولې چې پس منظر یا شالید ورته ولې چې نه هغه د پاکستان کې بلکې د فلسطین پاکستان چې کوم تاریخ دی پای کوم دا وایي کدا دا کوم ویش ته ویلي د مسلمانو د هندوغه د مورخین یا دا اوسنی وخت کوم انلستان دی مبصرین دا وایي چې دا مجلس شو سوي لازم سفر وکړي
جی
جی د هندو د هندي اردو مسله چې دا د دې څخه وختي وخت په بل څه کې فارسي کمزور اوس وکړه نو دا هغه د نیمه د فار یا کو اردو مر سره غلې نو په عادت د سیم صدې څخه دا تسل شو شوې ده د شخړې شو شوې ده
ها
نو بیا دا وطن جلاسم د دې پر بنیاد دی دا بچ پاکستان جوړیږي بیا دا بار په یو واه چې بیا پاکستان ته سیمې د دې پر بنیاد باندې
او او
بیا په ونی نټ کې د نه په ونی نټ کې د بنیادی کم دی دا کم هغه مختلفه د تجربې دي کومونه دي کلتورونه دي تهذیبونه دي د زراو کلو زړه صفانی لرغولي دا غوي ویلي کول او هغه یو ايدنټيټي ور کول یو زبه ور کول بیا هغه زبه سمکه ته زکه بیا هغه اسلام سره ترين اردو او اسلام دا تقریبا د شپږو کالو پرایوري ازاسي چې لري ست کړي دي او دین ناکام ترين ریاست چې دا کړي دي بیا دې بعد چې دا دغه ځی قانون ډیر پالیسيان جوړيږي په ډیر پالیسيان چې مطلب د نن سره نن سعودي کې زوس دا خبره کوي چې اردو سره کنه دا پاکستان اگر چې په وسل ویش کې خبره کیږي محمد علي جناح په خپل دعوی د دې ریاست زبې چې دا اردوي بیا دا غبر بیا دا غبر چې دا دې بعد کنفرنسونه کوي او بیا د اردو چې کوم د نور زو باندې چې کوم د اردو یو تسنط دی هغه دلته د تکایمیږي او د چې لازمول څه پالیسيان چې من سره غلې دي او ټول چې دا یو خبره راځي چې قومیت چې دی قوم چې دی او ملت چې دی هغه وخت یو کولای شي چې نور زبې ورته ختمي کې نور زبې به قرباني ورکړي نور کلتورونه به قرباني ورکوي یو بمر اسلامي کلتور تخلیک وو او یو بمر اسلامي زبه تخلیک وو دا کوم په وجه باندې دا و چې نه 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 خواندګي پر مخ لاړ نه سالم پر مخ لاړ نه ملت کوم په خلک کې ملي روحیه وا یا کوم نشته نظام د پاکستان یا د پاکستانیت کوم یو تصورونه هغه د خلکو په ذهن او زړه کې ولګید او د دې بعد دا اساسن ترمیم ورسې کوم دغه چې کوم ټول غټ پاکستان په عیني تاریخ کې ټول غټ یو ډبرلیک دی یو مایل سټون دی چې دا د بلدې
او
راغلې دي او په صبح دغه دغه ځمواري یا دغه دغه ورکول کیږي تاسو خپل تعلیمي اهداف ترجیحات هر څه تاسو غواړي تاسو صبح تقریبا مې سمروالې چې په مشتیا دې مشو دې راځي چې هغه دې سم چلایي سولې هغه د وفاقه سخرالی ثبوته نو بیا په هغه وخت یو ډیر شد تجربه چې وصل هغه په خبر په شروع کې چې کوم د ان پی حکومت وو هغه دا وکړ چې دا د پښتو ژبه وختي هم په سم مخصوصه چې دا وده مضمون په هیڅ باندې دا وجود درلود شتون درلود بیا دا هغه پس بیا دغه و چې بیا دغه ټیکست چې دی یا د سابق کتابونه چې دی که دا ټیکست بوکس مشه یا چې کوم کتابونه کول کیږي پر هغه کتابو پر مواد باندې پر مواد پر چې کوم پاک دننه کانټینټ یې مواد چې کول کیږي څه پر هغه ډیر بنیادی کار وسو ډیر بنیادی دار کار وسو چې پاک دننه لکه څنګه چې موږ کتلې په دا شپه دا کار وکړي دننه ډیر داسې مواد په پاکستاني ټیکست بوکس موجود دي چې هغه تاسو د هندو څخه نه ست مناسبت درشي
او
هغه تاسو دي
په امن باندې کار وشو او پیس ایجوکیشن باندې کار وشو او نو د دې کې راته ککړ سه د بلوچستان راته وایي بلوچستان کې د 15 کال چې کوم د بلوکو ال تاسو شو د 15 کال کې څه بدلون راغلی کنه
نو نه دې بدلون راغلی چې د بیخي ډیر مطلب د خبير خوشاین د ګامونه دا ورکړل شو چې کوم د تطیر رژیم د نشنلستانو بلوچ پر سن نشنلستان کې دلته وو هغه دا وکړ د بلوچستان چې کې دلته لرغونی یا دسر د دې ځای چې کوم ځای دې فارق پر شو د دری پر شو د بلوچستان د برامید د دری د اصلي دا پنځه واره دې چې کنه دغه کړلې د اول جماعت نه د کچینه بیا د غبات تنظیمه پوری د دوه زوبو یو اضافي سبجیکټ لري کنه هغه په کورس کې داخل کړو
صحیح ده
نو کې په کار خو دا و چې پښتو تر څو وخت پوری دا میډیم اف انستراکشن را نشي مطلب دا باقاعده د تعلیم زبر جوړه نسی
صحیح
مر مستند چې دی هغه نه هغه د دې په دې شان باندې دا به خیا غمر ودی ته انګریزي کې لا استعمالو ډیکشنری
او دې باندې کاکر څه خبره کوم د سره چې پښتو به د تعلیم جبا جوړیږي څنګه به جوړیږي د لپاره سب کار دی ریاستي کچا باندې پولیسي کچا باندې خو اوریدونکو چې زموږ سره د خبرونه اوري او غواړي چې زموږ د ملمنو نه پښتنه وکي یا په دې باس کې سره شرکت وکي هغه موږ ته ټلیفون کول شي زموږ د ټلیفون شمیرې په دغه رنگ دی
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړي
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دی
0000 24 11 40 25 0000 24 11 40 25 0000 24 11 40 25
او که غواړی د خپل کور له ټلیفون نه په وړیا توګه ټلیفون وکړي مشمیری له سان سره وډیګه
0800223333
او که انټرنیټ لره نو کولی شئ موږ سره د سکایپ لاره هم اړیکه ټینګ کړئ
پته یې ده مشال رادیو
دغه موږ سره تماس نیولو لاره ده زموږ دوړه ملمانه چې دی له خیر ده د ادب او د شعر ذوق لري بلکې لیکوالان دي پوهان دي نو ارمان صاحب او کاکړ صاحب زه ما چې خبر خو به سره کوم خو د پیر محمد کاروان یو غزل لبانې ونورم
بالکل
لکه به تازه شو کنه د موضوع ته نورم او د زموږ اوریدونکو چې دی غیبم لکه تشویق کو چاغی راشي او موږ سره په دې کې برخه والی نو پښتو موسیقي کې ډیر کار شوی دی د ماډرنزم په والا د جدیت په والا باندې شفیق مرید چې دی د کاروان صاحب غزل ویل دی په ډیر نوی انداز ویل دی دا ورو به راز نور خبره پیر محمد کاروان لیکلی غزل د شفیق مرید وړاندې کو. دا مشال ریډیو د خبرونه د کرخه په غاړه او بحث کو د پښتو په نړیوال کانفرنس باندې چې په بړګلې کې کیږي د اگست د 15 نیټې نه تر 8 نیټې پورې. دغه کانفرنس دوه غډون کوونکې دوه مندوبین زمونږ نن ملمانه دي، سمیع الله ارمان صاحب، ډاکټر برکت شاه کاکړ. تاسو دینا پختنې کولی شي او په دې خبرونه کې را سره برخه اخیستی شي. ارمان صاحب، په دغه کانفرنس کې ستاسو د مقالې موضوع ده د پښتو په ترویج کې د ریاست او عوامو ذمہواری. نو په دې مقاله کې ته څه ویل غواړې د کانفرنس ګډونوالو ته؟
بالکل، دغه زما د مقالې عنوان دی، دغه سرکه کې دی. دا ستا چې ما د دې خلاصه دا ستا چې په شروع کې د ژبې حقیقت بیان شوی دی چې یاره ژبه د اصل کې څه چیز ده. دې صرف وظیفه ابلاغ او ترسیل دی، دا یو بل سره رابطه ده، کنه دا نور وظایف هم لري. نو په دې باندې بحث شوی دی، بیا د ریاست او د ژبې په خپلو کې څه چیز پړون وي، او بیا په تمامي ریاستي تاریخ کې د یوې ژبې د ریاست سره چې کوم تړون متعین کیږي، هغه څوک کوي، څنګه کوي، ولې کوي، د هغې په شا باندې کوم ریاستي تجارتي مقاصد پراته وي، او په هغې کې به یو ژبه خپل مقام څنګه را پیدا کوي. نو په دې باندې بحث شوی دی. بیا د دې نه بعد لینگویج پالیسی، زمونږ دا خطه یو کثیر اللسانی خطه ده، په دې کې ډېرې زیاتې ژبې ویل کیږي، دغه رنګې په دنیا کې نورو ځایونو کې هم دا قسم صورت حال موجود دی. نو ما دا ویلی دی چې یاره خامخا د ریاست له خوا نه خو به یو هایرار کې یو قطار به جوړیږي چې یاره دا ریاستي ژبه ده او دا ریاستي ژبه نه ده. نو په نورو دنیا کې لینگویج پالیسی یو پوره ساينس دی، دا کم کې چې هغه خپل اصطلاحات دی، خپل طریقه نفاذ دی، هغه باندې هغه مختلف ژبې د غسی قائم دائمي ساتي، د انساني تنوع، د انساني تهذیب یو ډېره غټه ذخیره ده زمونږ سره. نو هغه ټولې ژبې په دې ساينس باندې محفوظ ساتي، خو د ریاستي او تجارتي تاریخ په بنیاد باندې بعضې ژبو سره امتیازی سلوک، بعضې سره ترجیحي سلوک کیږي. نو دا ټول ساينس ما را وړې دی. بیا مې د هغې نه بعد د پښتو تاریخیت چې یاره پاکستاني ریاست کې د نیشنلیزم د قائم ساتلو دپاره اردو سره یو قسمه ترجیحي سلوک کیږي، او باقي شپږ نورو قامي ژبو سره یو امتیازی سلوک کیږي. دا یو پوره تاریخیت لري. دا د ریاست مجبوری ده، څنګه د ریاست مجبوری ده، او هغه ولې داسې کوي، یا بیا پښتنو په دې کې څنګه خپل قانوني او آئینی حق را اخلي. او بیا د دې لپاره ما یو دوه میکانیزم یا یو دوه مثالونه د چاینیز، یعنی د چاینا د ملک او د هندوستان د ملک مخې ته ښودي دي چې هلته کې دا لینگویج پالیسی ده چې هغه په خپل مورنۍ ژبې هم تر ډېره حده کابو کړي دي، محفوظ کړي دي، او ورسره ورسره نړیوالې ژبې یا د میډیم آف انسټرکشن د نصابي ژبې چې کوم د دفتري ژبې ده، نو هغه هم یو شان جاري ساتلي دي. نو د هغې یو ماډل ما پیش کړی دی، او بیا مې دا تجویز لکه دا ریزلټ مخې ته راویستی دی چې دا څه ناممکنه خبره نه ده که اولس هم خپل حق ادا کړي چې کوم په اولس باندې پریوځي، او ریاست هم خپل حق ادا کړي چې هغې الریډي په قانون کې هغه حق د ژبو منلې دی، او یو لسانی کمپین د لسانی حقوقو یو کمپین شروع شي په دې ټیم کې. نو زمونږ اولسي طبقه اسې هم د پښتو ډېر زیات خدمت کړی دی، او بیا په نړیوال کچ باندې زمونږ سره په ډیرو ژبو کې داسې مثالونه موجود دي چې یو یو کس، یو یو فرد یا یوې غیر دولتي ادارې خپله ژبه د ډیر لاندې سطح نه ډیر باندې سطح پورې، بلکې نړیوال کچ ته را رسولې ده. نو که دا دواړه دې له یو چینلایز شي، دې دواړو قسمه ذمواریانو کې خلک را مخکې شي په دولتي او غیر دولتي سطح باندې، هر سړی خپل خپل ذمواري وپیژني، او یو سیستمایز کمپین شروع شي د لسانی حقوقو، نو ډیر زیات دغه یم چې یاره هوپفلی م چې دا کیدی شي چې زمونږ ژبه یو ډیر غټ مقام ته راورسي.
ها دی باندې تاسو نورم خبرې کوم کاکړ صاحب، د بلار شم کاکړ صاحب، مونږ وختي دا خبره کوله چې ری پښتو د انسټراکشن جبا، د تعلیم جبا او د تدریس جبا. نو دی کی دوه پښتنې راوچتي، یو خبره خدا ده چې آیا مونږ سره غ علم شته په پښتو کې، نه د ساينس او ټیکنالوژي په میدان کې، د عمرانياتو، د انتروپالوجي، د فلسفي، چې مونږ خپل بچو ته یا د روانو نسلونو ته هغه په خپل جبه کې وړاندې کولی شو په پښتو درس او تدریس کې. یو دا پښتنه دا د دویم اړخ دا دی چې دا پښتو کمیونیکیشن به زمونږ هغه نوی نسل ته څنګه کیږي کوم چې دا وخت په انګریزي میډیم یا اردو میډیم تعلیمي ادارو کې سبق وي پاکستان کې.
اصل کې راځي کنه چیلنجز یا کوم طالب استعمال کې نه غوښني کنه
جی
دا خو به خبرې کنه
جی
پایو خو دا کوم وګورو لکه څنګه چې وختي مجلس وسو چې پښتانه په خواني لرغونی کلچر سره ډیر زیات دی د نرجسیت تر حدا پورې مینه لري چې په خپل یو غیر دغه یعنی نارمل ډول نه ده
جی
لیکن ما په نس باندې مسله یو غوښ چیلنج دی چې کم خلک لکه تاسو شوولې هغه چې په انګلیسي سکولونو کې په ګرامر سکولونو کې یا په نورو ژبو کې هغه دلته درس تدریس کوي هغه د هغه په ذهن کې د پښتو یا د مورنۍ ژبې چې کوم یو انزور جوړ کړل شوی دی هغه راځي چې هغه په خپل ژبه باندې دا یو کلچرل شیم ورته وایي دی ته یو ثقافتي شرم محسوسوي چې وخت د خپل د پښتو یا د خپل کلچر په اړه خبرې کوي مثلا د یو شتنی سم برکمه د زموږ په کوټه کې د پاکستان لات کې د نوي سکولان دي د چې د کابل څخه رجستر دي د مطلب د افغانستان چې کوم د کډوال یا د غړي د هغه د بچان په دې تعلیم ورکوي
ها
په دې د نوي کې خالد د نوي سکولان د پښتو دي د نور یو کم نوي سکولان چې د بری غړي
ها
ما په خپل پر دې موږ ډېر هغه تحقیق کوته ولې سیاسي شوته ولې چې په لټنه وکړه هغه د شیدل تر کوم افغاني بچان چې پښتانه دي هغه ټول اردو یا انګریزي سکول ته ځي
ها
او د دې پښتان چې دي هغه د دې درې سکول ته ځي
ها
نو یو مسله خو دا ده چې کوم موږ تعلیم یافته کول دي یا هغه خلک چې هغه بخښه دي چې په داسې تعلیمي ادارو کې چې ویلي چې کوم څه ولې شو هغه شاید نو فلاله دا زموږ ټارګټ هم دی چې مطلب په دا ټول لیول باندې موږ لاړ شو اوس څه کده کمی زید لکه پښتو چې دا وخت موږ ولې شو که څه هم وایم کې بخښه دي لیکن د دې ټیکست چې څومره یا د دې کوم د دې د لوستونکو په څیر د پیدا کړی یا لیکوالان د دې پیدا کړی دا هغه تر شا بنیادی وجوهات یا هغه سیاسي وجوهات یا هغه کلتوري وجوهات یا هغه معاشي وجوهات په ولې سو نو لیکن دا وایم زما مستوا خبره کو د لنګویج ټریننګ دا یعنی په داسې صورت حال کې چې اوس په اوسنۍ د لنګویج ټریننګ وخاته دي او هغه کی یو خبره موږ دا اول شی چې موږ کو هغه دی هغه ته موږ وایي چې د دې کوم سټېټس ټریننګ دی او دا موږ په دې کې اول ګام دا د موږ د سټېټس ټریننګ دا اخوجاج اخلو نه هغه دا د کنه چې د دې ځدی په حق لباندې په اولس کې څه ډول تصورات موجود دي آیا خلک وسم پښتو د ورځ غږ بولې کنه بولې آیا د پښتو سره کوم د پښتو خپل وسون کې خپل ويون کې دي دا غوسه دا ول دا غوسه لا شعور کې دا غوسه شعور کې څه ډول ایمیج د پښتو غو موجود دي کنه
جاو
تر بخلاص کنه
بالکل او
بیا دا غو بعد دا موږ ازو کارسټ ټریننګ دویم د دې دا غاړي کنه دویم د دې ګام دی
ها
او هغه کې د نن نه د موږ دا ګورو چې په دې ملک د نن نه چې کوم موږ زبد د دامور زو په قطر کې د چیرې ولاړه ده دا دغه د دې چې کوم مواد دی د دې چې کوم بنیادی څومره مواد کوم خصوصات تاو کی کنه د مصر آیا په فلسفي کې په ساينس کې په بیولوژي
او هغه علوم حوال پکار دي چې موږ سره یې کنه او
هو اغه ځنا په لیس باندې اغه داس دی لکه څنګه چې دا زبه په یو تدریجي ډول باندې وحل شوی دی کنه
او
نو دا رنګه به چې دا زبه راپورته کول کیږي د دې لپاره پالیسی چې جوړه پالیسی نه رنګ نه یغه ادرف نه وي ادرف مطلب معنا دی چې دا اچانک غونډې نه وي بس نن پالیسی جوړه شو سبا نه به ټول شان موږ کنو
او دا یو ایولوشنری ارتقایي عمل دی او
تدریجي عمل دی دا یو سلسلوار عمل دی مطلب و چې مثال به درکمه په دغه څه وخت چې کمال تا ترکی راغی کنه په ترکی کې ځای خالي کنه
ها
نو د دې چې کوم د غالبا د 1910 د یو د یو تقریر دی چې دا هغه وخت د زیب د سوچوالي په حکم د کړی دی بیا د دغه تقریر تر اوسه پورې درې واره نور ژباړل شوی دی
ها
نو درې واره داسې شنو څنګه شپېته کې بیا پاتیا کې بیا اوس په بازار اوسو چې دا ژباړې شوې دي ان درې نو سوه شپېته چې کومه زه به ولا دي چې زه به درې فام خو خپل دي یو څه چې وایي خو خپل دي نو سوه شپېته چې کومه زه به پاتیا کې دا غره خبرې لوه
ها
بیا دا به په 2001 یا په 2002 کې دا اتیا د دې څخه د دې زب بیا نور څه څه ویل نه
ها ها
دا بیل دا خو بیل نه غالي لکه نه دې مطلب په دې چې کومه
سوه سیدا
د صديق د مواد جوړول یا مطلب علمي مواد مخصوصه به تراړل هغه
او به وخت لري او وخت لري ریسورسز غواړي وسایل غواړي ارمان صاحب تاسو دی ډیبیټ کې څه کنټریبیوټ کول غواړي د کیسه خپل تاسو سو ائیډیاز یا فکری اگر سره شریک کړه مو چې کوم باس کو کاکر صاحب سره
او بالکل دا دغه خبره زما د مقالې هم برخه ده چې دا کوم ساينس تاسو ته ما وویلو چی لینگویج پالیسی ورته ویل کیږي یا لینگویج انجینیرینګ ورته ویل کیږي د ټولو نه غټ چیلنج دا ټیم پښتنو لیکوالانو پښتنو اکیډمیشنز اکیډمیا کې ناستو دي موارد اول او بیا ولست په دویم نمبر باندې دا دی چې هغه په دی لینگویج انجینیرینګ باندې ځان پوه کی چې یاره په یو ریاست کې په یو ټولنه کې خپل جبا څنګه یو زیرا پیدا کولی شي په علمی بنیادونو باندې هغه نه علاوه په دفتری جبا جوړې دو نصابی جبا جوړې دو کې د دې لپاره یو وګد موهاله پالیسی جوړې دي شي لکه په 50 کلونو کې په 30 کلونو کې او په 70 کلونو کې دی وی خو چې موږ خو په دې ساينس پوه شو او دې په لای یو اجتماعي سفر یو یون کو شروع کو کنه نو بیا به مطلب دا دی چې یو ډیر غټ کنټریبیوشن به شروع شي ګوره دا سیدا چې د بنگالی جبه موږ مخې ته یو مثال ډیر غټشته دی چې هغه د درې سلورو سو کلونو سفر چې دی د بنگلا جبه هغه په صرف شپیتو یا اتیا کلونو کې وکړو وجه یې صرف اور صرف دادا چې هغه لینگویج انجینیرینګ یا ریاستی ډانچا کې د جبو چې کم ساينس دی او په دنیا کې دا موهل جبې څنګه خپل ځان منی په علمي او ابلاغي او ترتیلي یا لسانی جهان کې نو هغه اپلای کړی دی او هغه روډ میپ جوړ دی په هغه باندې روان دی دا ز ډیر زیات ما څنګه د کاکړ صاحب نو ورې د چې دوی هم د لینگویج انجینیرینګ یا لینگویج پالیسی هغه درې وانه سټپس بیان ک چې په دې کې سټېټس اول سټېټس والا سټپ دی بیا د کارپس والا دی بیا د اکویزیشن او د نفاذ والا دی دا خبره ډیر شکر دی چې دا قسمه اکیډمیشن راځي دا خبره کوي بیا د اولس تخوري کې او غي پوي کې چیرې طریقې کار دا دی لار دا دا
دګي ارمان صاحب ما کوشش کوم چې د افغانستان هم د زنه پوهانو لیکوالانو سره خبرې وکم خو بریالي نشو ما ان شاء الله لخيره په دې باندې بیا بل خبرونه کوم چې کله د کانفرنس پای ته رسي وایي کې به د افغانستان نم زمونږ ملګری راځي غي به باس کوي ما دا وی چې موږ د افغانستان کې د پښتو ژبه ایکسپیرینس چې کوم دی یا تجربه چې کوم د درس او تدریس یا د مطلب د ترجمو او الته په پوهنتونونو کې او په کالجونو کې د دغه په وسیله زده کړو دا غي موږ څه زده کړو کول شو غي موږ د پاره څه لیسن لري کنه
دا سیدا زما خپل یو بنیادی خیال دا دی چې په پاکستانی ریاست کې دننه اردو او انګلیش جبه چې دا د دې سره یو قسم تعامل دی تقابل دی د پښتو بیا په افغانستان کې دا تقابل د پښتو چې دی دا د دری او د فارسی سره دی اوس د دې منطقي نتیجه چې کوم راوځي خو په اسانه پای باندې یو عام سطحي تړم پوي دي چې دا د پښتو وحدت پاره پاره کوي ځکه الته نور دوه جبو سره پر ریاستي ډانچه کې په جګړه کې نخته دي دلته د نور دوه سره په جګړه کې نخته دي نو دا جب په خپل تقسیمي تقسیم در تقسیم عمل ته منطقي تور ور رسیدي نو د هغه په بازي روایي چې د هغه کمې دي نو د افغانستان کې یا کم ترند دی یلته کم رجحان دی یلته نو هغه ته هغه الته خو قابلیت قبول ښکاری خو دلته مسله دا ده چې زمونږ د نور دوه جبو سره واسطه او تړون ډیر زیات دی نو هغه چې کم ځان له اصطلاحات سازی کوي یا د ځان د پاره د جګې د لرغونتیا الته کمپلینټس دي دی هغه او زمونږ په دې کې فاصله ډیر ده سوال دا دی غوښتنه دا ده چې دا فاصله کم کړی شي د دې د پاره مطلب مخکې هم کوششونه شوې دي او د کانفرنس کې هم تر ټولو غټ کوشش دا دی چې الته کې کم کار کی یو دلته کی دا په لسانی بنیادونو باندې د لسانی ساينس په اشتراک باندې مونږ راځو چې یو بل ته راجو. اگر دا د دواړو جبو د یوې جب یو ځکه د نورو دوو جبو سره او په بل ځکه د نورو دوو جبو سره یو قسمه مقابله ده، نو دا بعد به موجود وي تر اخره پورې به دا موجود وي. خو بهرحال چې څومره مونږ کولی شو نو چې د ساینس او لسانی ساینس په بنیاد باندې د خپل علمي کار یو بل ته جوړ کولی شي. داسې خو نه که نه اوس د افغانستان ډېر کتابونه داسې وي چې هغه په کومه لهجه یا په کوم اسلوب کې وي، دلته پې بلها د خدای لیکواله طبقه نه پوهېږي، عام ولس خو غټه خبره ده. بیا هم دغه مسله هغوی ته هم دا صرف مونږ ته نه ده، کرښې پورې غاړه بیا دا مسله وي
هغه بیا زمونږ په خبره نه پوهېږي. او 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 او
خصوصا د کوټې لیکوالان او د پېښور چې هغوی دا کوشش کوي چې یاره مونږ داسې پښتو ولیکو چې هغه زیاته نه زیاته بره هم قابل
قبول
ملګري کوشش کوي لر. او نو دا کوشش ډېرول پکار دی او ساينټیفیک کول پکار دی، دا شخړه اوس ختمول پکار دی.
یو اوریدونکي را سره دی ارمان صاحب، یو اوریدونکي را سره دی، د خبره به اورو چې د سوي جی اوریدونکي خپل نوم والا خپل خبره وکړه.
مننه کوم بوله الرحمن الله تعالی ملک بلنه د ملمنو ته هم سلام کوم ته ته هم ټول د نشه من اول وکړم.
ډیر مننه اتب سه خوشاله اوسه. وعلیکم السلام جی، تاسو خپل خبره وکړه اتب سه. ها د ټلیفون لیکه اخته شو بخنه واړو باز ټیم د ټلیفون ستونزې لرو. کاکر سے تاسو درځم خو د پښتو ژبې د ډیر جدید لهجې شاعر دی په غزل کې ممتاز او رگزه دغه غزل اورو بیا رازو تاسو سره په دغه باندې نور خبرې کوم.
سب سودا کے اوپما کے سودا ہم گرجے دا کدا سزم کا گرجے دم چے پما ہم گرجے دا کدا سزم کا گرجے دم چے پما ہم گرجے دا سب سودا کے اوپما کے سودا ہم گرجے دا سب سودا سودا بے خوف ابو کو پا انتہا کے دخوف خلق بے خوف ابو کو پا انتہا کے دخوف خلق بے خوف ابو کو پا انتہا کے دخوف ہر سڑی سرا پسنگ کے بلا ہم گرجے دا بدا سسم کا گرجے دم چے پما ہم گرجے دا سب سودا سودا لرلن بیاوالے اخر چچر تک نمرا سرا سما ہوا ہم گرزے دا بتا سزم کا گرزے دم چے پما ہم گرزے دا سب سودا سودا
مشال لیډو دغه برکت څخه کاکر سپ تاسو تر اعظم کاکر سپ مونږ چې ګورو په بلوچستان کې او په پېښور کې چې کومه پښتو اکیډمۍ دی یا د پښتو سانګي دی د زده کړو په بیلابیلو پوهنتونونو کې دینه چې دا کم زمونږ سړنکاران له خیر راوځي ډاکټران صاحبان او زده کړې کوي او خپلې مقالې لیکي د دې معیار نه تاسو تر کومه حده مطمئن یې؟ مونږ چې کوم ریسرچ کوم څېړنه روانه ده آیا هغه چې کوم نړیوال معیار دی د څېړنې یا د اکیډمیک اکټیویټي په هغې پوره خېږي کنه؟
اسمتي بس دي كناش دم يار خوزما بخال في لكسنة شو وقتم الرزيدي فاق الخبر وفرقم دي تدريجي عمل دي
جو
دم يار فاهم زما تميز ماني ميار لمقدار راوزي كنا
او
وستي رحبا بريس مرتين ذكا لكي كناش دا شيء لرام شوي دي دل تسيدي انسيلو في جديد دي اخكالران روان دي وخلي فلتيني كي دغه دغه ورځ تر اوله یعنی څومره وخت لري چې د کم د ریسرچ کم ډیسپلنز دي یا د ریسرچ کولو چې کومه طریقه کار ده یا د هغه د ډیزاین کولو یا د هغه د کانسپټوالایزیشن چې موږ ورته وایو کنه د هغه کوم نظریاتي یا فکری چې کوم چوکاټونه دي کنه
جو
د هغه په سنوونو کې د هغه په بهتر کولو کې دي کنه هغه ورځ تر اوله دغه یعنی شګړه موږ ونیو او بهترې پکې ونیو
خجی
زه تاسو وایم چې په شوت کم ټاپیک روان دی دا ډیر بیل نه دی د پاکستان په نور ژبې لا عمومي تور چې کم په امینټ هرمیټیز او سوشل ساينسز کې چې کم ټولنیز علوم دی په دغه چې کم دغه روان دی
ها
د تحقیقونه روان دی یعنی دا د دې نامو د ښکته د معلومو چې په دنیا کې یا په عالمي توګه باندې د پاکستان صورت لیکوالان یا څو داسې مقالې دي چې هغه په انټرنیشنل جرنل کې چاپېږي دا هغه کوم وګور هغه په سوشل ساينسز کې هغه مسله ده هغه په هیومنټیز او په سټیټ ساينسز کې هغه مسله ده په کوم نور د ژبو چې کوم ادب څخه تخنیکي هغه کوم دا مسله شتون لري خو لیکن دا چې کوم معیار دی معیار د ما په دې باندې د وخت سره یعنی زوسته دا ویلې سم زنی راځي د مشترکه مخالصه چې هغه دغه مثال دا مش د په مخالفي راغلي یا چې کوم د وختي تحقیق شوی دی یا کوم چې خلکو کړی دی د کامل صاحب کار دی یا د کلندر صاحب کار دی یا د رجل شاه صاحب د پی ایچ ڈی د پی ایچ ڈی کوم مقاله ده هغه ډیره اوچا مقاله لیکلې ده ډیره اعلی مقاله لیکلې ده
او یا ډاکټر یار محمد مغموم دی د خوشحال خټک باندې تازه کار کړی دی او
بالکل دا دی یو هغه دغه دی هغه بنچ مارک دی هغه دغه دی چې موږ وختي مثلا چې سرچوي دي کنه دا هغه په مقابل کې کوم دا اوسني چې مکمل مقالې لیکل کیږي هغه ګورو نو هغه ډیر به باندې وچت دي
او
کو څومره چې دغه ډیسپلینز مخ په وړاندې دي او د دې د اصل کې په تحقیق کې دا سی وی تحقیق بنیادی تور دی چې یو امان دی لکه څنګه چې په تصوف کې څوک دی یو پر لاس دی پته کی کی داس دې سچ کوم سپرایزر دې سره هغه لاسي وخت ہے کنه
او
هغه تاسو درشي ته کی کی سره هغه د دې کی سره هغه معلومات څنګه راوړل کی
څنګه
په لټل کی څه چرن کی دې
او
د دې کی دې فریمورک څنګه کی دې اتلاک څنګه کی دې څنګه بنیادی څه دې خپل بنیادی سټ کنه
پوهیږم جو
تاسو سپرایزر څومره سفاین تاسو درته یو څه پرته مشکل یعنی څومره هغه پتہ باندې بار بار دا شی لیکي
ټیک دا
هغه را پدې چې د نکاره
چې د ټیک دا صحیح زب ارمان صاحب ته ورشم دا 3 منټ را دی دا بل ارمان صاحب ته ورکم دا بحث ډیر قیمتي دی زه ډیر بخنه غواړم کاکړ صاحب خو دا وخت نه لګي فائدو چته ما ارمان صاحب ایڈورس کالج کې تاسو پروفیسر یې ایڈورس کالج یقینا د صوبې یو ډیر لوی تعلیمي اداره ده بعضی پروګرامونه لري په برتنیا کې د پوهنتونونو سره د سمره امکان لري چې کومه د پښتو اکیډمۍ دی یا د پښتو د زده کړې مرکزونه دی ډیپارټمنټ ستې موږ سره دا د نړیوالو چې کوم د زده کړې یا د علم مرکزونه دی په نړۍ کې دا غي سره وتړل شي نه چې د زده کړې دا نوې نوې فائنډینګز او څېړنې چې دی دا شریکی شي او یو خري سرچ او یو مایری ریسرچ مخه تر راشي
بالکل دا امکان لري او دا تاریخیت هم لري خو دې کې یو ډېر بنیادی یو اساسي رویه ده په ګوته کول غواړم چې تر څو هغه رویه مونږ نوې خپل کړی تر هغه پورې مطلب د ترقی مخ مونږ نه شو لیدلې تر اوسه پورې تقریبا نیمه پیړۍ وشوه 50 کلونه وشو چې زمونږ د ادارو تمام دولتي ادارو چې کم د ریسرچ روخ دی هغه د ماضي په لوي مونګه په خپل ماضی کې انختیو یا ترسه هدا اوس حال تر رسیدلی او خلا حال تم نه یو را رسیدلی نو تر سو پوری چیز مونګه د تحقیقاتو بنیادی اساسی رجحان آغا د حال او د مستقبل په لنوي نو تر هغه پورې مطلب دا د ترقی امکانات په کم وی لکه چې تر سو پوری دا داسې نه وی شوی نو ګرانه ده خبیا دا چې څنګه تاسو د نړیوال معیار خبره وکړه نو په دې کې لکه زمونږه عمده اکیډمي چې کوم ده د پښتو اکیډمي د جرمني سره د امریکا سره د مختلف د دغه سره د ډنمارک سره چې الته کې کوم داسې لینګویسټس دي چې هغه په پښتو لسانیاتو باندې کار کړی دی، د هغوی سره د دوی روابط پاتې شوي دي، دوی ورسره کولکټیو پروجیکټس کړي دي، اجتماعي انسایکلوپیډیایي کار یې کړی دی. مخکې هم دا خبره کړې ده چې هغه کار تر خپل حدا په خپل ځای باندې مناسب وو، اوسو مخ ته رام غلو چاپ هم شو، یو قسمه د تحفظ والا صورت حال دی او د هغې خپل خلک دي. اوس دا ده چې په حال کې کومې غوښتنې دي، په مستقبل کې کومې غوښتنې دي، د معیار نو هغه غوښتنو پله مطلب دا دی مونږ له پروجیکټس اخیستل پکار دي، د هغه خلکو د معیار نه د کوالټي انهانسمنټ سیل چې کوم وي په هر یونیورسټۍ کې وي، د دې کار هم دغه دی یا دغه رنګ یې د ادارو کې ناستو ذمہوارانو کار هم دغه دی چې دی د حال او د مستقبل په نبض باندې لاس کیږي دی، او خپل چې کوم ریسرچرز دي یا کوم ریسرچ پروجیکټس دي نو هغه د دې سره اوتړي، کلکټیو ریسرچ پروجیکټس د پی ایچ ڈی د پاره د نور د پاره هغه راغون کی او د هغې د حال او د مستقبل د غوښتنو په بنیاد باندې وي، نو امکان هم لري او د ټول دنیا د خپلې ژبې خپل ادب
ډیره مننه کوم پروفیسر سمیع الله ارمان صاحب، او ډیره مننه کوم ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب، تاسو دواړو قدرمند میلمنو. دا بحث ډیر خوندور دی او باید چې موږ په دې نورم خبرې وکړو ان شاء الله روان وختونو کې به کوو. تاسو دواړو ډیره ډیره مننه کوم، ډیره مننه جی، او دا اوریدونکو هم ډیره مننه کوم. اجازه ده نغواړم، هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.
دستر گجم دے اوزم غریبی اوان دشی ورلا، دستر گجم دے دستر گجم دے اوزم غریبی اوان دشی ورلا، دستر گجم دے
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.